پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه نن سه شنبه د 1399 کال د قوس لیندې شلمه د 23 کال د دسمبر 11 د از صفی الله ستانګزیم د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې په کابل کې نن یو موټر بم حمله شوې ده. په دې حمله کې څلور افغان پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. نه هموري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانستان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې وځي. دغه راپورونه تر خبرونو وروسته خبرونه فرشته جلال ځای وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي. په پغمان کې نن چاودنه شوې ده. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می نن له یو شمېر اروپایي رهبرانو سره ګوري او پر برگزیت خبرې ورسره کوي او ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته د راتلونکي کال لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د خپل پارلمان غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امن هڅو د سیمې په هیوادونو کې د همکارۍ نوی ټکی پیدا کړی د سیاسي روغې جوړې لپاره د ټولو خواوو ګټې یو کړي دي. قریشي وویل ښې پایلې ته د رسېدو لپاره باید د امریکا او هند په شمول ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې د شو پایل ته د رسیدو لپاره باید امریکا، هند او د سیمې هیوادونه خپل رول ولوپوي. د قریشي د دې خبرو په جواب کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
په دې اړه نور جزئیات ورسته اوریدلای سي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو څلور تنه وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سهار په قلعه حیدر خان سیمه کې شوې ده. نجیب دانش وویل چې د حملې ډیر جزئیات لا نه دي ورته معلوم خو هدف یې د افغانستان امنیتي ځواکونه و. په چاودنه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هم لا څه نه دي ویل شوي او مسؤلیت یې له کومې ډلې نه دی اخیستی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می بنن د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې وکړي. تریزا می بنن په حق کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره ګوري او بیا به د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره د کتلو لپاره جرمني ته ولاړه سي. د برېټانیا صدر اعظم پرون په خپل پارلمان کې یو مهم راګیری وځنډوله چې د پارلمان ډیر غړي په قهر کړل. ټاکل شوی چې برېټانیا د مارچ په میاشت کې له اروپایي اتحادیې ووځي. د اروپایي شورا مشر ټینګار کړی چې د دې اتحادیې 20 نور غړي باید نور له برېټانیې سره د برگزیت پر موافقه باندې له بیا بحث او معاملې ډډه وکړي خو ویلي دي چې له برېټانیې سره به له اروپایي اتحادیې په وتلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوکاک پرون وویل چې دا مرستې به 40 میلیونه یمنیانو ته چې د رواني جګړې له امله متاثره شوي دي او د دغه هیواد په سلو کې اویا وګړي دي ورسول شي. هغه خبریالان ته وویل چې په یمن کې بشري وضعیت په ناڅاپي ډول په خرابېدو دی. لوکا کوویل چې ملګري ملتونه د سویډن، سویس او امریکا په مرسته د مرستندویو هیوادونو د کنفرانس په درشل کې د 4 میلیارد ډالر پسپنې غوښتنه کوي. دا کنفرانس به د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې په ژنیو کې جوړ سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر همداراز هیله څرګنده کړي چې په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې رواني خبرې به نتیجه ورکړي. په یمن کې له تقریبا 4 کلونو راهیسې رواني جګړې زرهاو کسان به کور کړی دی او ویل کیږي چې لشتر لږه 8 میلیونه انسانان چې اکثر ماشومان دي د سختې قحطۍ له امله حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دي. ایو امریکایی چارواکی خبرداری ورکړی چې روسیه غواړي د شمالي ستریم یا نارت ستورم ستریم 2 په نوم د طبیعي ګاز د پایپلاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګه کړي. د انرژۍ د سرچینو په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرانسیس فانون پرون وویل چې روسیه د اروپا د لویدیځ خواته د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي او غواړي چې اوکراین په خپله ولکه کې وساتي. نارد ستریم 2 پروژه له بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیه ګاز مخامخ د اوکراین له لارې لویدیځې اروپا ته رسوي. دا پروژه له اوسني پایپلاین څخه چې په اوکراین کې تیریږي بېله ده. متحدو ایالاتو له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې یا د بالتیک سمندرګي له لارې د دغې پروژې مخه ونیسي او یا یې پلان بدل کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو د 12 بجو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې په 14 کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې.
معلومات تازه ما نشان میده که بهتری حملت 4 تن شهید و 6 تن زخمی.
دا هماره چې د افغانستان د سولې عالی شورا وی له پاکستان غواړو که څوک د افغانستان د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ممانعت دی ونه کړي.
منګه هله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
د هلمند د مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه له څلورو کلونو وروسته بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د پروګرام په دویم برخه کې هم روغتیا د ژوند شتمني خبرونه درته لرو. زه لومړی موضوع ته د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په 14 کې د امنیتي ځواکونو لکتر لګه څلور سرتیری وژل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دا 14 نن سهار په قلعه حیدر خان سیمه کې شوی ده. اجمل تورمان په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې تازه جزئیات هم راټول کړي دي. تورمان صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. راته ووایي چې دغه حمله څنګه شوې او هدف یې څوک و؟
بله سرنګزی صاحب، تاسو یو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکسم شتاس هم ویل نن سهار د پغمان په قلعه ایدر خان کې یو حمله شوې ده. که څه هم افغان امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د چې نویت څو د دغه حمله رویټرز خبری اژانس یو امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا یو موټر بم حمله وه او په افغان ځواکونو شوې ده. نجیب دانش د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي یوازې ازادۍ راډیو ته دومره ویلي چې په دغه 14 کې څلور کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي. خو دا چې عملت څه ډول وه په دې باندې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرې چې ښاغلي دانش څرګندونې هم واور
نو 20 دقیقه انفجار شوه د قلعه ایدر خان مربوط به ولسوالۍ فرزو. احتمالا انفجار امنی انتحاری باشه، هنوز نوعیتش مشخص نیست. بالا این نیروهای امنیتی افغانستان است، 4 نفر شهید داریم تا فعلا.
دا چې ویل هم ویل کیږي چې ممکن دغه امنیتي ځواکونه چې باندې 14 شوی ده د ملي امنیت ځواکونه یوه هڅه وکړه. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت نظر هم واخلو، هغه ویل چې وروسته به په دې اړه باندې څرګندونه کوي، شاید هم په یو خبری کانفرنس کې. خو دا چې په دغه عمله دقیقا په چا شوی تر اوسه پورې جزئیات
نه کوم،
په دې معاملې مسولیت هم تر اوسه پورې چا نه دا اخیستل.
کور ودان اجمل تورمان کابل له مخ سره خبري کولې و موریدل چې په کابل کې په یو 14 کې لکټر لګه څلور افغان سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دغه 14 په پغمان ولسوالۍ کې شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که د افغان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي. دوی ورته هرکلی وایي. د دغه شورا مرستیال قاضي امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل باید پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي او د کوم بل هیواد د مرستې ممانعت هم ونه کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلي وقاد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوس غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده. موږ د دې د موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغسې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستان کومې غوښتنې لري دا یوازې د پاکستان له توانه نه دی پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلي قریشي ویلي افغان جګړه پوځي حل نه لري، باید سیاسي حل لار ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستاني رسنیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې په راوستلو کې موږ سره مرسته کولی شي د افغانستان ولسونه ورته خوشحاله کېږي او طلبی کوي. نو ځکه موږ وایو چې هنم یو د هغه جملې نه دی هیوادونه نه دی چې د افغانستان سره ډېرې همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسېدو په هدف د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان سولې عالی شورا له پاکستانه غوښتي چې د افغان سولې په برخه کې د بل هیواد د مرستې ممانعت ونه کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان هم باور لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته کولی شي دا پروسه لا پسې قوي او تیزه کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. له ښاغلي خادم سره اکرام الله اکرام خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په مسله کې د هندوستان راګړېدل څومره مهم دي.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاست مدارانو نه د افغاني سیاست د نه تمثیلي خبر اورم، دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترټیجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی، دا یو تر ټولو مهمه خبره کړې ده. که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېر حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله، خو کله چې سولې مسله ده پاکستان باید تر ډېر حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپله واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنۍ کېږي، ټکنۍ کېږي، سوله نه راځي یا خدای نه خواسته قیمت لوړېږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې یا هم په هندوستان باندې واچي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی. اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي، دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا ښه وړاندیز دی چې لومړی ځل پاکستان او هندستان باید په قضیه کې شامل شي. تاسو ته یاد وي چې رضوان اختر به دا خبره کوله چې موږ یو باثبات افغانستان غواړو، یو سولیز افغانستان غواړو، بل وګړي پدې کې موږ د هندستان نقش نشو زغملی د افغانستان په موراتو کې.
مګر نن چې کله خادم صاحب، خادم صاحب هم دغه خبره چې تاسو کوي هم دغه ځکه زم سوال لرم چې په داسې حال کې چې پاکستان هر وخت د افغانستان او د هندستان په نږدې کېدو باندې یو ډول خواشینی خودلې دا د نږدې کېدو نه دوی ویره لري، خو لومړی ځل دی چې وایي چې هندستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما دخالت وکړي، د دوی په دې وضعیت کې تغییر په سمانا دی.
په جګړه کې تر ډېره پاکستان ګټه وا ولی سوله چې دا تر ډېره حد پورې کار غواړي، زیار غواړي، هماهنګي غواړي. پاکستان غواړي چې دغه مسؤلیت د هندستان سره نمایي کړي، یا حد اقل د هغوی خپل کرا شامل کړي. دویم اساسي مسله دا ده چې په راتلونکي کې غواړي چې دنیا ته دا وښایي چې موږ هم په تکتیکي لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سترجیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو. دریم اساسي مسله دا ده چې که چېرته مسله زندنې کېږي، خرابې کېږي، نو د مسلې تر ډېره حده پورې تاریخي مسؤلیت به پر هندستان باندې وي. نو زه فکر کوم چې د پدې تر شا بحثونه روان دي، د امریکا پر نیت کې تغییر راغلی دی.
مرکه مو واورید د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم او د افغانستان په پروسه کې د هندستان راګړېدل او د سولې پرخه کې د هندستان په مهم رول باندې ټینګار وکړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه اجمل تورمان وایي.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وی ټاکل شوې چې را روانه پنځشنبه د دغه هیواد د سوداګریزو مالونو امتحاني معموله له تورغندۍ بندر نه د ترکی اروپایي خارون ته حرکت وکړي. دغه وزارت وی مسافر کو کندینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه معموله کې چې په نه موټرو کې به باروي، پوختار، ممیز او د هندوانو او کنزلو تخم شامل دي. نوموړي دغه شان وویل چې وروسته تر دې به د افغانستان سوداګریز مالونه د موټرو او هم د ریل په واسطه اروپایي هیوادونو ته ساتل کیږي. کو کندینن تکړه چې دا مسیر د افغانستان د صادراتو د پراختیا او د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا او اروپایي هیوادونو سره د نخلولو په برخه کې ډیر مهم او اغیزمن دی. د افغانستان په شمال ختیځونکو د نیالګیو کینولو د خزاني کمپاین په ترڅ کې څلور درمې ولرونکي باغونه جوړیږي. د کرنې وزارت د بڼوالۍ د ملي پروګرام مسؤلین وایي چې د دغه نیالګیو لګښت 2.5 میلیونه افغانۍ دی چې 50 سلنه بڼوال ورکوي. د دغه پروګرام رئیس محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د نیالګي وچکالۍ او اقلیمی بدلونونو ته په پام سره داسې انتخاب شوی چې او به کمی خوري او په للمیز مکو کې کینول کیږي. د شمال ختیځ زون بڼوال له دې پروګرام هرکلی کوي، وایي چې په دې سره به د دوی په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1160 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 2.50 او یو لیټر ډیزل په 5.50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 5 اتیا پوله، یو یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستانی کلداري 543 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. تریزا می د دغې موافقې په اړه د بریتانیا په پارلمان کې یوه مهمه رایګیري هم ځنډولې. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، د بریتانیا صدر اعظم تریزا می له کومو اروپایي مشرانو سره ګوري او په څه باندې به وغږیږي؟
ستنځي صاحب، د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په هاګ کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره وګوري، او وروسته به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د لیدو لپاره برلین ته لاړ شي. مې هڅه کوي چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه شوې موافقه چې په کور دننه د اپوزیسیون ګوندونو لخوا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي وژغوري. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک بیا ټینګار کړی چې د اروپایي اتحادیې نور 28 غړي هیوادونه به د بریکزیت د موافقې په اړه له سره غور ونه کړي، خو مشان کولای شي چې د هغې د تصویب لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې له بریتانیا سره مرسته وکړي. توسکو وویل د اروپایي اتحادیې مشران به په دې اړه د بروکسل په سرمشري ځکه چې ټاکل شوې بل سبا جوړ شي بحث او خبرې وکړي.
مننه. تریزا مې ولې په پارلمان کې له اروپایي اتحادیې سره د شوې موافقې په اړه رایګیري ځنډولې ده؟
د بریتانیا صدر اعظم په پارلمان کې په دې اړه رایګیري هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي وکیلان هغه رد کړي ځنډولې، او په دې هیله چې له اروپایي مشرانو سره وکولی شي یوه بدیله موافقه ترلاسه کړي بیا یې لیدنو کتنو ته مخه کړې ده. خو د بریتانیا په پارلمان کې د اپوزیسیون کارګر ګوند مشر جرمی کوربین په ګډون اکثره وکیلان د مې پر دغې پرېکړې چې له اونیو راهیسې په ټینګار ویلي چې دغه معامله به مخته یوسي ډېر په غوسه کړي دي. کوربین ویلي چې مې پر وضعیت خپل کنټرول له لاسه ورکړی دی. ډېر وکیلان په دې باور دي چې د مې دغې موافقې په کور دننه سیاسي مخالفتونه ایجاد کړي، او هم د بریتانیا د اسارو یعنی پاونډو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د بریتانیا په پارلمان کې به د بریکزیت د موافقې په اړه بیا کله رایه اخیستل کېږي، خو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو لپاره پر دغې موافقې د رایه اخیستو لپاره وروستی مهلت د جنوري 1 تعین شوی دی.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د بریتانیا د صدر اعظم د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. تمه ده تریزا مې د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې وځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لخکرګاه ښار څلورمه امنیتي حوزه وروسته له دریو کلونو افغان ځواکونو ونیوله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې له افغان ځواکونو سره د باباجي عملیاتو ته تللی وایي خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري، او هلته د وسلوالو لخوا کرل شوي ماینونه د باباجي د اوسیدونکو په خاص ډول د ماشومانو ژوند ګواښي. الیاس دایی په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړي. هغوی ویلي چې د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي، خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پریمانه مرستو ته اړتیا لري. الیاس دایی ته به وکړو.
افغان سرتیری خلکو ته د ماینونو د خطر له امله خبرداری ورکوي چې د باباجي او چانجیر پر تازه پرانستل شوې لار تګ راتګ کوي. دا مې د تیرو څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د عملیاتو یوې سیمې ته د همویو ټانګونو پرته په عادي او نازکو موټرونو کې ځم. د چانجیر څخه پر فرعي سړک باباجي ته د لارې په اوږدو کې د تیرو دریو کلونو سختو جګړو اثار ولایم پریمانه دي. دلته هم کورونه نړېدلي دي، سړک او پلچکونه تخریب شوي دي، او ځینې ځایونه د ماینونو له ویرې د پاخه سړک څخه بیخي استفاده نه ده شوې. پولیس د مین د هغه چاودنې په اړه خبرې کوي چې زموږ د سفر پر مهال د باباجي او زیتنا رسیده پر یوه اکمالاتي ټانګ سره ده. ماینونه ډېر کرل شوي دي، ځکه نو موږ په اکثرو ځایونو کې پر پښو تګ کوو. سهار وختي هوا سړه ده، خو بیا هم ډلې ډلې خلک په خاص ډول ماشومان د سړک پر غاړه ولاړ دي، او د افغان ځواکونو په ورتګ خوشحالي کوي او هغوی ته لاسونه ښوروي. د سیمې خلک د حکومت څخه مرستې غواړي، او د نامنو او دوامداره جګړو له امله د بندو او اوږدو لارو په پرانستل کېدلو خوشحاله دي.
اوس خو دغه د لارې لاس باندې خپل پر لار باندې ښه سم روان وي، شی مشکل نهشته. مخکې خو لارې بندې وې، پر کچه ولارې به تللو او مریض به شی و، هغه به منسو تر هغه ځایه رسول. دا سیمه نن خلاص شوله، نن دایي موږ فرارو، تر اوسه نه یې فراغلي. پرون لا دغه منطقې باندې و.
خلق خوشاله دي چې لارې خلاص شوي.
اوس خوشاله یاره وویني، خوشاله ده
اوس. خوشالي نهشته اوس. خو دغه عسکر چې راتېرېږي موږ په دغه لارې خوشاله چې د زموږ لارې سره پاتې شو. دې چې اوس مثال موږ را روان سو، دغه ټکټر مالته ډک ولاړ.
حکومت سه دا غواړي چې اوس موږ ته امن راولي. امن خو موږ تاسې خوښ دي، د ټولو اسلام خوښ دي. موږ تاسې موږ واده دي، دا نن اوس موږ خپل واده راوړو. د بولان څخه را روان چې ابزیه ته ورسو، یو پارچا امر دین راواخو چې موږ ته مانا په لارې بیا یو څوک تکلیف رانه کې شیر نه کې پکاتې دوه مټر بیا یې بالا بیا هم نه.
که څه هم طالبان د ډیرو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو د افغان سرتیرو مسولین چې تازه د نادالي لوی مانده او د ښار څلورم اوزه د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده، وایي د تیرې یوې اونۍ پروانو عملیاتو کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د 215 میوند کل اردو د دریمې لواء درستیزوال ډګروال حنیف الله شینواري راته په باباجي کې وویل طالبانو مقاومت نه دی کړی، خو د هوا د لارې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته درانه تلفات وراړولې دي.
د باباجي اوزا په صورت کلی باندې ان شاء الله تصفیه شول د دشمن ستون تنه د منځه ولاړل. تاسو ګورئ د مخامخ د اوزی مقر او د اوزی مقام دی چې د طالبانو د خوانه د منځه وړل شوې ده، د خاورو سره برابر شوې ده. تاسو ګورئ او ټولو ته در معلومیږي
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې بابا جی د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدی او افغان سرتیري ترې راوتل، ګڼ شمېر تسلیم سول او شاوخوا سل تنه د لارې په اوږدو کې د طالبانو په بېلابېلو نښتو کې ووژل سول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غوښیست. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تور معنا ورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه بیلابیل مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال اسدالله ظاهري په اوله لیکلي چې د ښاغلي داودزي په هڅو سره به د افغانستان د سولې لارښود اوسنی وضعیت ته په کتو جوړ شي. نوموړي ټینګار کړی چې باید د سولې په لارښود له سره کتنه وشي. په ورځپاڼه کې وړاندې راغلي چې ولسمشرې ماڼې تېره شپه اعلان وکړ چې عمر داودزي د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي او دغه شان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې طالبانو سره په هیواد کې د سولې په خاطر د خبرو اترو موضوع ګرمه ده او په یاده برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او طالب استادو سره کتلي دي. د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ طالبانو سره د خبرو لپاره د نظر یووالی نه دی موجود او دا هم نه ده معلومه چې طالبانو سره باید څوک خبرې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې لومړی باید طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره اختلافات حل شي، مشوره وشي او یو ملي اجماع رامنځته شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د ملي، سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شي. ورځپاڼه لیک د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم دخیل کړل شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي چې د افغان سولې پروسه له حساس پړاو څخه د تیرېدو په حال کې ده او د یادې پروسې د کامیابیدو لپاره باید په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع جوړ شي. ویسا دا هم لیکلي چې د ولسی جرګې ځینې نور غړي بیا په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره حکومت او احزاب باید ګډ پړاوی وټاکي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د سولې د مرکچي پلاوي غونډه جوړه شوه. په مطلب کې راغلي چې په غونډه کې ولسمشر غنی د سولې د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او ټینګار وشو چې مذاکره کوونکي پلاوي د حکومت او خلکو ملاتړ له ځانه سره لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا ابراهیم د کندهار خبرې کوم. د رئیس صاحب جمهور رئیس موږ راخواستی د غوښتنه ده چې په لنډ وخت کې دي ورور یو سرنوال وټاکي چې دغه ورور زورواکي چې کوم دي دا اوس هغه زورواکي خو هغه چې ټوپک ورسره وي ورور خو جلا دی، خو دي ټینګیږي روان دي. دغه ورور د موسې چورکړي دي او دلته دغه کانالو پیسې وړي دي، د بندو پیسې وړي دي. په ښار کې ورور دغه ډېر خلک دی شته چې هغه ورور دلته داسې رسب مځکې او نور داسې کارونه کړي دي. سرنوال یې وټاکي ورور چې سرنوال هر ولایت ته سفر وکړي چې په هغه ولایت کې ورور هغه خلک هغه سړی ورته مشخص کړي. وخت نه نیسم، ازادي راډیو سمننه چې ما پیغام نشي.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. د ولسمشر اشرف غنی ته غوښتنه لرم چې په هیواد کې د ټولو 14 پاسو خونکو لپاره د لیسان زمینه برابر شي او د 14 پاسو خونکو په ماشونو کې هیڅ کوم ډول زیاتوالی نه دی راغلی. 14 پاسو خونکو ته باید د خپله سم زمینه هم برابر شي او همدارنګه د دې ماشون ته هم خاصه پاملرنه وشي.
السلام علیکم. ریان زاده شمس الحق د کونړ ولایت د چپی دری ورسارای نه يم. زمنګ د سامتول کلی سره کوم نشته د مکتب هم نه لري او واکه د تعمیر د مکتب جوړ شي او سره کوم نه لري واکه زه تر زرات زمنګ را مشکل حل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته وایست په ټول افغانستان کې دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سلا شر پنځه باندې خبرونه لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبره شي، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي، لنډ خبرونه له فرشتې جلالزی اورو.
د افغانستان د سولې عالي شوراوي پاکستان دی د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګول لپاره مرسته کولای سي. د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات نن دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د پرونی وینا په جواب کې کړې دي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې 14 سویده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور غړي پکې وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې ملکی خلکو ته په دې کې تلفات اوشتي کیا دغه 14 مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می بنند اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې وکړي. هغه نن اول هالند ته ځي او بیا به جرمني ته ولاړ سي. او یو امریکایي چارواکي خبرداري ورکړی چې روسیه غواړي د شمال ستریم یا نورد ستریم دوا په نوم د طبیعي غاز د پایپ لاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګ کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه می ومنه د ازادي راډیو روختیا پروگرام ته ز نجیه صاحب ل خپل نور همکارانو سره در تخرغ لاستویم. په دې خبرونه کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي په اړه خبرې کوو چې په دې ورسته یو کې پیخي زیاتې شوي. په پروگرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانه دي. درنو ملمنو خرغلی
مرحبا.
دوستانو د پولیو یا ګوزن په اړه راپور چمتو شوی، تاسو دا راپور واورئ بیا رګرزو خبرونه ده. که څه هم هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د لمنځوړلو نړیواله ورځ منځل کیږي، خو دا ناروغي لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې ده او سږ کال یې د مثبتو پیښو شمیر 40 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګل خان ایوب ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوسمهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې لامل ناامني ده او د نامنۍ د لمنځه وړلو سره پولیو ویروس هم لمنځه تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروری ده.
تکال موږ د پولیو شل مثبت پیښې لرو چې په دې کې ډېرې د هېواد سویلي حوزې راپور شوي دي، خو د اخرنۍ کومه پیښه چې ده دا د اروزګان ولایت سید اساس ولسوالۍ راپور شوي ده. اروزګان ولایت کې د تېرو اوو میاشتو یا اتو میاشتو راهیسې هلته د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي. نو په دغه ولایت کې مونږ کمپاینونه نه ترسره کوو، نو له همدې کبله دغه ولایت زمونږ دپاره لکه یو ستونزمن ولایت دی. نو له همدې کبله پکې دغه د پولیو مثبت پیښې اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پیښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پیښې زمونږ په هیواد کې د پولیو سبب شوي. لکه دا مرغه چې د تیر کال په پرتله ډېره ده، کمال لري چې تر دې هم واوري. نو تېر کال مونږ 14 مثبتې پیښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنۍ تر څنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې وویل
کډوالي همدغه امنیت په دې کې ډېر غټ ستونزه ده. نو د هېواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو دغه کمپاین کور په کور باندې مه ترسره کوئ او دغه ماشومان په کلو او باندو کې یا جوماتونو ته یا داسې ګرمیشتو ځایونو ته غواړئ هلته یې واکسینوئ. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې دوی سره هغه موافقې ته نه وي رسېدلي، ځکه چې چیرې زمونږ ټیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هېواد نیمایي ماشومان زمونږ پاتې کېږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کېږي نو هماغه دی چې د پولیو مثبتې پېښې هم
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي وو چې د ناامنیو له امله تقریبا له 50 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دینی عالمانو، د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمان دي او د پولیو د زیانونو او همدارنګه د دغې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو په دې پروګرام کې خبري وکړو. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سباون، راځو تاسو ته راپور مو واورې چې سکال د ګوزن پیخې په بیساري کچا زیات شوي عواملو ته به وروسته راشو که په سر کې د پولیو ویروس پاره یو څه معلومات ورکړی چې څه ډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامیږي.
مننه ناجی خوري، زه باید درته وایم چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده او دا شدیدن ساري ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایروس نشونما کوي او له کولمو نه وروسته دغه وایروس د دوو لارو نه دوه تیوري ګانې موجود دي چې یو تیوري دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم لارې نه وینې ته ځي او د وینې نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلتې دوه سبب کیږي. او بل تیوري دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لارې نه ځان مرکزی عصبي سیستم ته چې هغه دماغ او یا شوکي نخاع د هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وځي او په ډیره زیاته پیمانه باندې وځي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کیدا چې مونږ وایو شدیدن ساری ده. دا له دې عمله چې دغه وایروسونه په کولمو کې په میلیونونو میلیونونو جوړیږي، په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا له میکروب له اخیستونه وروسته تر شپږو هفتو پورې یعنی یو نیمه میاشت پورې دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالی او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي دا به غذایي مواد اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي چې دغه فلج اکثرا دایمي وي او دایمي معیوبیت رامنځته کوي او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بل هیڅ لاره نه لري نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لګروسه باندې ته هم راشو چې دا ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شو او څنګه دا ناروغي وپیژندل شو. اوریدونکو ته به جالب وي. رزو مولوی صاحب احسان الحق حنفي ته چې یو شمیر کورنۍ ان خپل ماشومان ته د واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغه کورنۍ ته؟
ډېر ښه. نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو يشفين. زه په لومړي سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو او اوریدونکو لیدونکو ته نیکی هیلې او نوې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو سوال تر ازم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاجی او لاعلاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوي وشي. دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغې اولادونه دي تر 15 کلنۍ وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي. زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو یوه کامله ناپوهتیا ده. د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي او یا دا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي. په هیڅ کله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نشي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځلې انسان تر خپلې اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج شو، هیڅ کله بیا د تداوی او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې له دې چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي باید د هغې مناسبه تداوی وشي، او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه بلکې د لسګونو کلونو را په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه 2 څاڅکي د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي. زموږ مشران، زموږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي. د پیدایښت له ورځې تر 15 کلنۍ پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی یې کې. که ونه کې نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړې وي، او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر او د یو ښه مسؤول دنده نه ده چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې غفلت وکړي. لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه والدین په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي، د دې پر ډېرې هلې ځلې موږ او تاسو کوو. ولې د دغې په وړاندې باید موږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دې ولري که موږ خپلو اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وي، نو دی به د ژوند له هېڅ څه شي نه خوند وانخلي، بلکې دی د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان. حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی نو هیڅ کله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغوی سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي. د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دې باندې بیا درون تمامیږي، نو لحاظه د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران، والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانه شي، بلکې اول په خپله معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي. لکه څنګه چې نور تداویانې موږ د خپلو اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې چې وي هم دا کار کوو، نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغې ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کیدلی شي، د هغې علاج کیدلی شي. ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو بیا د هغه علاج نه کیږي، نو لهذا بیا که په میلیونونه هم ولګو بیا به بې فایدې وي. نو لهذا والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجاسر سپر فور، سلام تاته محترم مولوی صاحب، محترم ډاکټر صاحب، تاسو له هدي وردګ څخه له خیسته قبلنا.
وعلیکم السلام، خرغ لای وردګ صاحب محترم، نن موږ د ګزړن ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
نو واقعا یو مهمه موضوع ده. اول مولوی صاحب هغه خواهش وکم اوکې اوس دا څه کار موجود دي چې هغه د خپل ماشومان نو واکسین کې دغه د فره داسې یو پیغام باید دی ولیږي چې هغه لرې همدوز د تاسو غږ خپرېږي چې هغه کوم کسان خپل ماشومان نو واکسین کوي چې هغه خپل ماشومان واکسین کړه، داسې یو لنډ پیغام دده د خوغانو. او د محترم ډاکټر صاحب مشکل دا چکلا یو څوک مثال په اوه کلنۍ کې یا په شپږ کلنۍ کې جوړ وي، بیا د دغه پنځلس کلنۍ ته ورسي او شپږلس کلنۍ بیا دای په دغه مشکل باندې مبتلا شي یا پل شي یا ګزان ته باندې راشي، د دا کوم ملت یا که په دغه باندې ولر مزار خوړل به خوشحاله شو. ډېره مننه.
ډېره مننه وردګ صاحب محترم. دغه پوښتنې به ځواب شي. لومړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ګران رور فضل هادي وردګو چې اړیکه نیولې وه. زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې دا چې زمونږ غږ اوري او راډیو ته ناستي یا ناوري نور اسوک چې اوریدونکي دي، له هغې هیله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی. کله چې یو څوک تر خپل اغیز لاندې راوست، د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لهذا والدین باید د خپلو اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي، او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیقیږي هغه به تطبیق شي. دغه دوه ساس کې واکسین چې موږ او تاسو ورته په ډېر عادي سګه باندې ګورو، د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محو شوی دی، یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی، او ډېرې پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یو ویش پیښې همدا اوس موجود دي، او زمونږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې اته پیښې تر اوسه پورې موجود دي چې هغوی د لپاره کار وکړو. دا په ټوله نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرض و، ولې خلکو کار وکړو، دغې لپاره محنت وکړو، کمپاینونه وکړل، دغه مرض دغه ویروس له خپلې ټولنې څخه محو کړو، له منځه یې وړ. دغه د پولیو مرض تر ټولو خطرناک مرض دی. زه بیا هم د خبره کوم چې والدین باید په دې باره کې غفلت ونه کړي، د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغیز لاندې را نه شي، بلکې که چېرې دوی ته سوال د هیله او د حرمت وي، نو باید له دیني علماونه پوښتنه وکړي، او خصوصا له هغه علماونه چې هغوی په دغه مورد باندې معلومات کړي دي، تحقیقات کړي دي، د دې په اجزاو باندې پوهیږي چې د پولیو ضد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي، چې جناب ډاکټر صاحب اور باندې انشاءالله بحث هم وکړي، او یا د علم طب د برخې ډاکټر صاحبانو معلومات وکړي. الحمدلله موږ مسلمانان یو، د هیواد اسلامي دی، ملت مو مسلمان دی، زموږ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دي. هیڅکله به هم داسې یو شی د خپلو خلکو ته وړاندې نه کړي چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي، بلکې زمونږ نظام، زمونږ علما، زمونږ ډاکټر صاحبان په دې ته په تلاش کې دي چې ټولنه باید زمونږ هر اړخیزه سالمه وي، روغ وي، هم باید امراض له منځه لاړ شي، هم باید نور ستونزې له منځه ورکې شي. نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو، او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو. دغه غفلت به هیڅکله ونه کړو چې زمونږ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زمونږ اولادونه واکسین کوي، او موږ د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو، یا دې ته په د شک په نظر باندې وګورو. که موږ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلی وي، حرام ورته ووایو، نو په بیلمې کې کېدای شي ځان ته به مستونزه پیدا کړي وي. او هیله دا ده تر څو چې موږ د یو شي په حق باندې کاملا د هیله او د حرمت موضوع نه وي روښانه کړي، باید فتوا صادره نه کړو چې دا شی حرام دی. که حرام ورته ووایو، نو د کوم دلیل په رڼا کې اول به ځان دلایل جمع کړو، له هغې نه بعد به نظر ورکړو یا خبره
وکړو.
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردګ صاحب ته یو څو خبرې وکم. اول داسې وایي چې که یو ماشوم تر و کلنۍ پورې جوړي، په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي، دا بیا څنګه کیږي؟ آیا دا امکان لري که نه لري؟ د پولیو ناروغۍ په هر عمر کې رامنځته کیدی شي. نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پریمه او پیږي، هغه د پنځو کلونه کم ماشومان دي. یو قاطع اکثریت د دغه ناروغانو د پنځو کلونه کم عمر لري، اما داسې پیښې هم شته چې هغه د پنځو کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي. د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام، د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري. دغه د پولیو برنامه چې وی ته د ایفی اکیوټ فلکسټ پیرالیسز یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي، یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې سفر نه نیولې تر 15 کالو پورې عمر ولري او هغه یو دم پلچ کیږي د دغه برنامه په واسطه باندې د خلکو ته دسترسي پیدا کیږي په ټولنه کې رضاکاران موجود دي هلته ورزي دغه سړی پیدا کوي له هغه د هغه لغایتي موادو څخه سمپل اخلي او دغه سمپل بیا اسلام آباد ته له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي او هلته معاینه کیږي تر څو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کشته او کنه کچیر ته پلج هم یو دی پولیو وایرس دی هغه په غایتی موادو کې پیدا شي نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کې خودل کیږي چې دغه نفر 50 کلونه عمر کم او یا زیات د پولیو باندې اخته ګڼل کیږي. دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسو دویمه پوښتنه چې هغه د حلال او حرام په رابطه باندې و ز باید ټول ولسته افغانانو ته دغه ازادۍ رادیو لار نه زه دا پیغام رسوم چې د پولیو د وایرس د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرام وي. فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او ضعیف شي وایرسونه پکې دي، یو مالګه ده او یو قسم قندونه دي پکې او یو څه انټي بایوټیک دي پکې او اوبه دي. نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نسته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي. نو په لحاظه موږ ټول لس باندې دا غږ کوو چې د پولیو واکسین حلال ده، حلال محتوی لري او علماو د ازهر علماو د کعبې شریف امام صاحب د پاکستان علماو د اندونیزیا علماو او د ټول اسلامي علماو په اکثر د افغانستان علماو په دې اړه فتوا ورکړی ده او دا حلال ګڼلې دي او په دې کې کوم مشکل د شریعت له نظر نشته.
ډېره زیاته مننه. زه اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی، د پښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان را وپیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم. شهاب دیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني
وکړئ. احترامات ډاکټر صاحب ته، مولوی صاحب ته وړاندې کوم. د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کماله دغه واکسین ته د غریب ماشین باندې دا په دې معنا ده چې دا ماشوم بیخي محفوظ وي که چیرې د دس وایروس سره مخامخ کیږیم بیا په دې مرض مصاب کیږي که خیر.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب. سباون به دغه پوښتنه ځواب کړي. له تاسو ډېره مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تاسو پوهیږئ چې دغه د پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین ده، خصوصا دغه قطرات دی. دا واکسین په دوو شکلونو باندې کار کوي. اول دا د چکل دغه واکسین واخیستل شي، کلمو ته لاړ شي، په وینه کې د دغه پولیو د وایرس په مقابل کې انټی باډی ګانې جوړي چې هغه نه پریدي دغه ماشوم پل شي. دویم دا ده چې دغه واکسین د انسان په کلمو کې انټی باډی ګانې، یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کلمو کې جوړي. ک د پولیو کڅوک دغه د پولیو وایرس چې موږ ورته وحشي وایرس وایو، دا واخلي دغه مرضی وایرس، نو دغه انټی باډی ګان یا دغه د پیف توکي په کلمو کې موجودي، هغه لمنځ وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر لمنځ ځي. نو په لحاظه که دغه واکسین هر څوک اخلي په متکرر او متواتر شکل باندې واخلي، نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي. موږ د تخنیکی پلوه اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي، په هر کمپاین کې واخلي، ځکه چې دغه د کلمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي، دغه په مرور د زمان سره دا ورو کمزوری کیږي. نو کله چې دا کمزوری کیږي، دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي، خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجودې وي، هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک وي لکه افغانستان او پاکستان. نو دلته باید متکرر دوزونه، ډیر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چیزی چې هلته ورکول کیږي، دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري، ګټه لري او هیڅ خطر نه لري. نو باید متکرر دغه کسان واکسین واخلي.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونې ورستۍ برخه د رازو په دې برخه کې دته چې لنامنیو او روانو ستونزو سره سره څنګه کوي شو چې د ګوزن لپیخو مخنیوي وکړو.
زما په ان باندې اساسي خبره دا ده چې زمونږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي که هغه دینی عالم ده، که هغه قومي مشر ده، که هغه با نفوذ شخصیت ده، او که هغه د کورنۍ غړي، مکاتب او نور سکتورونه دي، دوی ټول باید د پولیو لمنځه وړنه یو ملي وجیبه وګڼي او ټول لاسونه سره یو کی او د پولیو له برنامې سره مرسته وکړي تر څو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي. زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره داده چې تاسو کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ که هغه مریضان وي هم واکسین یې کړئ، ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي واکسین ورکول شي خ معافیت تولیدی او دی پولیو دی ناروغی مخه نیسی. اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرګ په حالت کې وی که هغه ته هم ورکول شي په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري، یعنی هغه ته هم معافیت تولیدی. خو د طب ډاکټران او د طب د پبلک هیلت اکسپرتان د دې خاطر ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته چې خدای مکړه د ناروغی کوم عامل کوم یو نخه به خلک له واکسین پورې وتړي چې ولا دا د واکسین مې ورکه او دغه نخه یا دا مریض نور هم خراب شو، دغه په خاطر باندې احتیاط کوي او ماتلی چې لږ وروسته یعنی پیبندی یې نه چې لږ راښه شي بیا ورته واکسین ورکوي. دویمه خبره دا ده چې زمونږ پیغام میندو ته دا ده چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویښ کوي او باندې دروازې ته ور وړئ ټیمونو ته چې واکسین ورته وکړي، ځکه که ویده خو بیرته را بیداره بشي واکسین به واخلي بیرته بیا ویده شي، اما دغه چانس خو بیا دوی له لاسه ورکوي. بله خبره دا ده چې کله چې د واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونو ته ورځي نو زیاتره خلک غیر حاضر یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې د واکسین ټیمونو ته بانې کوي چې نشته په کور کې، حال دا چې هغه په کور کې موجود وي. لکه مخکې چې مولوی صاحب ترکیز ورباندې وکړ چې دوی باید دغه بېغوري ونه کړي او رای وړي ماشوم او نه بانې وکړي. او بله خبره د انکاریانو ده، ځینې خلک له واکسین څخه انکار کوي چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري او نه د صحت له نظره د طبابت له نظره کوم مشکل، ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي، هیڅ جانبي عوارض نه لري، نه کوم بد عارض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي. او نو یو شی چې بی ضرره وي، مسؤونی، خوندي ساتل شوی، حرام نه وي، حلالي، نو هغه کې هیڅ مشکل نشته. او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي، د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانع کړي او تر څو ماشوم راوباسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه چې پولیو ته ځانګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ مېلمانه وو. له تاسو ډېره زیاته مننه اوریدونکو، لته سه هم مننه کو او خبرونه هم د غلطه پات رسیدي. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ. زمنګ د الله پمن.
موره او پلارا خدای د پارا د ماشومانو راتلون پیتارا، مور او پلارا خدای د پارا د ماشومانو راتلون پیتارا، د ماشومانو راتلون پیتارا. ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي،
ام چته پاته ماشومان شي چلوش گلگل چه خزان شي چه خران شي دژوان پلارا د ماشومان راتون کتا مور افلارا د خدای ز پارا د ماشومان راتون کتا Sintatke klaubade de morde payo pashan halade de guzan ma kha premi wakegi.